درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په مکری په سر کې هم خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولی او له خلکو یې غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دې ګټه نه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی، خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول د دوی فعالیتونه وڅارل شي. په وروستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د آنلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وې. دا خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار به په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دې نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لیر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په اته دېرشمه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته خونځو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخانی ټویټر لیکلی، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې که چیرې غواړو په خپلواک آباد او مترقي هیواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړې، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. دا ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په محل دا هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړې. د ایتالوي رسنیو د ریپورټونو له مخې دغه کس 23 کلن الهام سیر همونزاده ښودل شوی دی. د ریپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په برید کې ښکیل وي او کنه. د تیری مارچ میاشت کې وشو چې له 140 ډیر کسان پکې ووشل شول. د برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلی و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لري. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لیر کړی دی. ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې لپاره لا هم کار روان. په دې موضوعاتو په ریپورت سربې راوړي چې یو شمېر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چیرته او څوک کنسرت لري په یو ریپورت کې تفصیل درکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې. نور ریپورټونه به هم ولرو. د خبرونه په دوهم نمای کې تاندې څنګه پروګرام
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهي دا د ازادي رادیو ده. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستوی کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډیر کړی. دا اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په خپل 18مه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلی له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
په افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا دا د په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصیلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بیل دي چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه، وویل
نه، دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي، هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول، چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپله هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړله او په کابل کې د روسیې سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بي پایلې وو. خدامنه چورا نوی رئیس روسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسي پټاکل کې دوه ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 21 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسي د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اند شي په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسي ونه ټاکل شي. لودویو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
لبا د مرغ روسی او چین د 2021 پریکړلیک د عملی کېدو مخه نیولې او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي ټاکل کیږي دوی د خپلو لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د وسره لپاره دا مسله ځنډیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نیوي د ځانګړي اساسي ټاکل کیدو موضوع د چین او روسی د ویټو لرای سره مخامخېږي چې نشي عملی کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنونکو طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسي ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګری ملتونه یې وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناز شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي اساسي نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې اساسي دنده له سیاسي لوریو مدني ټولنو نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړی اساسي ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دي، خو په ټوله کابینه کې یو خزانه شته او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی او خلکو یو وخت چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د دغه بانک وایاند حسیب الله نوري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی او تر اوسه د دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافی های آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه معلومه، د پنګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخ ستونزه لري. نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت ته د آنلاین صرافی جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په وخت پر کړه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپل کشفی او امنیتی څانګو ته خبر ورکړی او کچېری داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هماله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسولین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یادې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک پرون په خپل پانه کې د نشر کړه چې موږ هیڅ د جواز نه کړی او دا کار غیر قانوني دی. ولی زما نظر د دې کچیر د افغانستان بانک وکولای سي د دې لپاره یو منظمه پالیسی او لایحه جوړه کړي چې په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم شي ډیر بشوي او زه خپل دغه سي یو پروسه د کار طرفدار یم.
حتی مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د آنلاین صرافۍ کار کوي، خو یو شمېر هغو یې د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا ازادي رادیو ته وویل
حکومت ته پکار ته چې د اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوي برابرې کړي که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه له ګواښ سره مخ شي او له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
به خطر مواجه می سوزن از طرف دیگه دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شه و بالاخره سبب فرار سرمایه می شه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبان حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د 2 بجې د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 9:15 اورېدل شي او د شپې له خوانه بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ څپه 12:00 نوي اورېدل شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیز حالاتو ته خلاغې مخکې باید یادونه وکړي. د افغانستان په اړه په افغانستان کې سبا اختر دی چې مخکې د ټولو اوریدونکو مبارکي. د اختر په اړه ځینې مطالب او ریپورټونه لرو خو تر هغې مخکې راځي چې اسرائیل او د غزې کې روان کړکیچ ته ورشو. وروسته له هغې چې ترکیې په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوه، اسرائیل د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقرې په وړاندې به یې ځوابي اقدام وکړي. پا اړه نور تفصیل نور یاس نور یاورو.
د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دی چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیې په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لیست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سیشن به اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې دي یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یو اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصري منځګړو ورته سپارلی د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شویو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې لزګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولن مهاله اوربن په محل د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تشت او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اختر شپې ورځې پیل شوي خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشحالۍ اخیستی دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغوی ډېر مایوسه کېږي، ځکه هغوی خپل بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلې غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولای د پوخا په څیر اخترونه په خوخی ون مانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
سمغغلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې دي خوخیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو. خو تر هغه مخکې راځي چې یو بل ریپورت راوخلو او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دی چې خلک پکې ورته لا فقر او بې وزلۍ نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو رپورت واوري. تاند څنګه پروګرام هم مه هیروئ.
کندهار ښار چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختري توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
مانم عبدالله دی. کاروبار اوس داسې خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي زیاده پخوا پرتله. شان ارزانه دی لږ خو داسې چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله. باندې چې پخوا خلکو یو کیلو شړی اوس نیم کیلو شړی اقتصاد وي سخت.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار وسید په خو د اختر سودای بشه یم مگر وسه غ سودای نه لکه په خواجه بوی په خو موږ د اختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرین منځ ده بنو خلاص وسه غ شپه نه دي چې رقم برز وي.
زمزمانم نصر احمد دی. د نور اختر سودای خو نه کمیږي، کاروبار سره کمزور دی. مخ خلای شی وسه سودای وس خلک سره وېد دي چې کاروبار کمزور دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالیو او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي. خو په کندهار کې غنی داسې کورنۍ هم ستچې د بیوزلی لامل اختر ته چمتوالی نه دینولی. 45 کلن باغوان یو له دوه کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه نسی اولادونه ډوډۍ وخوري. د د په وینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي او د زیاتې بیوزلی لامل د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري ستوکي نه دی اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو، نه پیسې لرو، نه د وړو د لرو، نه د یو چاکلیټ د یو دغه د لرو، د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیستو. دوی خونې مو نړېدلي چې واسه نه لرو جوړې کړو. د ماښام د وړو د مونه چې سپېږګرده ورځ دلته راووځو، موږ د دا خلکو سه دا یله ده، د غریبانو سره کومکونه ده. د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي، هر غریب ته یو غوچ مشې و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي. هیچی نه لرم، زه میوه اوشی کالي و نه چپلک، هیچی مې نه جرانیولي، میوه اوشی مې نه جرانیولي.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله غا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریت فقر کوي. عبدالله غا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دې ورځو کې له بیوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاترو کورنیو اختر بې خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم سته چې وایي مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
Shit.